دا مشال راډیو د وخت د سهار لس بجې سي نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون درېمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال راډیو په روانه خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د روانې خپرونې زیاتره برخه بلدیاتي انتخابات ته ځانګړې شوې ده، خو ورسره به نور راپورونه، مطبوعاتو ته کتنې او په پای کې ځانګړې اونیز پروګرام تاندې هیلې هم واوري. خو تر هر څه وړاندې مجید بابر ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په ابتاباد کې د بلدیت ټاکنو په سر د درو سیاسي کارکوونکو د وجلو سره په یاد صوبه کې د وجل شو شمیر درویشتو ته ورسید. د خیبر پختونخوا په حکومت کې اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولې دي. په امریکا کې د ترهګرۍ په تور یو کس د پولیسو لخوا وجل شوی دی. اوست مشال خبرنو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ابتاباد په نوګاتی کلی کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکوونکو ترمنځ د بلدیاتي ټاکنو په سر یو نښته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وجل شوي او دوه زخمیان دي. د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد کلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس چودري ساجد په بلدیاتي ټاکنو کې د بایللو وروستو د تحریک انصاف په کارکوونکو ډزې وکړې. د دغو دریو سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاد صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو سره د تړاو لرونکو وژنو شمیر درویشتو ته ورسېد. د دغو ټاکنو پر مهال د سلو نه زیات کسان ژوبل شوي هم وو. په صوبه کې د ټاکنو پر مهال د خراب امنیتي حالاتو تورونه الیکشن کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په یو بل لګوي، خو بې طرفه څېړونکي وایي چې په صوبه کې د امن امان ساتلو ذمواري د صوبایي حکومت ده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شاملو دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمیر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دی، دا هغې کارکنانو ډېر ناروا کار کړ، ناوړې کاری کړی دی. هغې په ځای ده دی چې ولس له اداره حق ورکړی وي چې هغې په ازادانه رایې د ټاکنې کړې وي، هغې په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډېر افسوس دی.
په پېښور پریس کلب کې د عوامي جمهوري اتحاد مشر او په صوبایي کابینه کې سینیر وزیر شهرام ترکی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دغو درغلو نوټس واخلي او چې کومو ضلعو کې درغلی شوي دي د هغې نتیجې کل عدم وګرځوي او بیا ټاکنې وکړي. بلخوا تېره ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور دي چې په دغو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلی کړی دي، نو د دوی ګوند دوباره ټاکنو لپاره تیار دی. د بشری حقوقو سارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سانګي سیړونکو هیتربار په بلخ کې د یوې مرستندویه غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله. د پیپل ان نیډ په نامه دغه ادارې کارکوونکي وړه مشپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شول. هیتربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو د دغې پیښې ته د جنګي جرم نوم ورکوي له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل، دا وایي په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي، خو که دا په ولسي وګړو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنګي جرم وي. په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکوونکي، دوه ډرایوران او دوه ساتونکي دي. دغه پیښه چې تر اوسه یې ذمواري کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف وکړي. دیس موند اسوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
برتانیا یو د افغانستان سره ستره مرسته کوونکې هیواد دی. د امریکای خار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډدو ویشتی او وژلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د خار په روز لینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي شپږ ویشت کلن اسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووژل شو چې کله یې چاقو په لاس د ایف بی آی په یو کارکوونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړو. پولیس زیاتوي دوی یوه ویډیو لري چې پکې ښکاري اسامه رحیم د دغو امنیتي چارواکو په لور ورځي او هغوی ترې وروستو وروستو کېږي. خو د اسامه رحیم ورور ایمان رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې د جماعت امام دی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې پولیسو هغه وخت د ده ورور د شانه ویشته چې د خپل کار ځای ته د تلو لپاره په یو بس سټاپ ولاړو او په ټلیفون یې خپل پلار سره خبرې کولې. د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د راپورونو له مخه لږ تر لږه څلور ویشت عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بس چې په یوه غریزه لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوي لږ تر لږه پنځلس مسافر زخمیان شوي هم دي. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې زخمیان د نږدې یو خارګوټي چالوس روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپین له سمندرګي سره ډیر سیلانیان وزي انخلوي. ایران د ټرافیکي وزې په لړ کې ډیره خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال له اتلسو زرو زیات کسان په دې هیواد کې په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د بلدیاتي ټاکنو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه پر واکمن صوبایي ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. د صوبایي حکومت د ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو مشر په دې اړه وایي
هغې ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغې کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغوی لپاره استعمال شوی دی.
په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي که څه هم ځینې قوتونه د قانون ترمنځ د بیلتون هڅه کوي خو په دې صوبه کې د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. په دې اړه یو ځایي کارپوه وایي
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړه دی، پښتون خپل په خاوره پروت دی، بلوڅ خپل په خاوره پروت دی.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په موسی خیل ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي چې د دیر شمړې په جنګي میدان کې پاتې دي. د خوست والی په دې اړه مشال راډیو ته ویلي
دا خلق خارجی اتباع دی او فرد صلیبی اخبال هوادون تیار سایی.
در روانی پروانی پا پای که با در مرمون پاڑا زنگری اونیس پروگرام تان دی هل هم واوری چی دازل در خیبر پرتنخوا پا بلدیاتی انتخاباتو کی در شد رول تا زنگری سویدی.
یا خو چې راوتی همی هم نزم چی لکه در خز دا پار کارو کم در خز دا حقوق دا پار.
پروان اخبروانی که نورا پور نهم لرو لمشال رادیو سروسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سي چې پاتې ده مشال رادیو ډاټ کام. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پولیس چارواک په وینا د درو واړو وژل شوو کسانو اړه د پاکستان تحریک انصاف سره ده او دا کسان د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې په ډلې په ډز وژل شوي دي. په دې اړه له پېښوره ځلاند یوسفزی راپور راکوي.
د ایبټ آباد په فوارا چوک کې تیره ورځ مازیګر د ډزو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف درې کارکنان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو قراقرم هایوې باندې مړی کېښودل. په پیښه کې د ککړو کسانو زر تر زره د ګرفتارۍ مطالبه یې وکړه او لوی سړک یې تر دوو ګنټو پورې بند وساتلو. د پولیس تر مخه د دمتور یونین کونسل څخه بلدیتي ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سجاد ملګرو د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو ډزې کړې دي. د سیمه ډی ایس پی عزیز افریدی د احتجاجي مظاهره پر ځای رسنیو سره خبرو کې ویل چې پیخه کې د ککړو کسانو د گرفتاری لپاره عملیات پیل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د پیخې غندنه کړې ده او له پولیس څخه غوښتنه کړې ده چې پیخه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي شي. یاد دی وی چې له دې پیخې وړاندې هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بلدیاتي ټاکنو په تاوتریخوالي کې اتلس کسان وژل شوي دي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. زموږ غږ له مشال ریڈیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د دیرشمې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. په دې لړ کې پرون پسوای حکومت کې شریک واکمن ګوندونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد وایي چې دا ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمام سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره دې ټاکنې وسي. نور تفصیل له پېښور د خالد خان پراپور کې واوري.
دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د نه پورز پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبریالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دیرشمۍ په زور او زبردستۍ اوټونه په خپل حق کې اچولی دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور، نوخان، مردان، ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چېرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوي دي.
پاکستان تحریک انصاف یو جماعت دی، سیاسی جماعت دی، او دا هغوی کارکنانو ډېر ناروا کار کړ، ناوړې کارې کړې دي. هغوی په دې ده دی چې ولس له اداره حق ورکړی وي چې هغوی په آزادانه رایې د ټاکنې کړې وي، هغوی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډېر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوري اتحاد مشر شارام ترکې په پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وویل چې سوابې ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشمۍ ټاکنو کې د درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن د دې خبرې مونږ اپیل کوو چې د دې نوټس واخلي او په دې معنی دا ریزلټ کله دم قرار کی چې کوم ځای کې داندې شوې ده، ری پولنګ ته لړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کول، الیکشن کې ریګنګ کېدل، پاغې معنی قانوني کاروایی کېدل، دا الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پېښور کې د جماعت اسلامي ضلعي امیر صابر حسین اوان دا پېښور په ټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دی چې په ټاکنو کې د ټګې او درغلې لپاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې وه. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای په کار ده چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
یعنی د صوبایي حکومت خو د زه په دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پاره استعمال کړی دی. هغې ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغې کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغې دپاره استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشمۍ نه پس په پېښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم په پېښور کې پاتې کیږو. د پېښور پریس کلب مخته د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلي پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي او په پریس کلب کې د خبري غونډو لړۍ روانه ده. حکومتي او د حکومت مخالف ګوندونو امیدواران او غړي په ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي او له ځان سره د ثبوت په توګه د وټونو پرچی او مهرونه هم راوړي. زموږ خبريال زلان یوسفزئی د پېښور پریس کلب د سترګو لیدلې حال راکوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
په دیرشم مئی تر سره شوی د خیبر پختونخوا بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره روانې دي چې پکې د حکومت مخالف ګوندونو سره سره د حکومتي ګوندونو امیدواران او کارکنان هم مظاهره کوي. د ګل او نهي پرواز یوازې په پېښور پریس کلب کې بلدیاتی ټاکنو کې د درغلې پر ضد 25 پریس کانفرنس او د پریس کلب مخې ته لسو څخه زیاتې احتجاجي مظاهره وشوه. یو احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتي ټاکنو امیدوار نور محمد مشال ریډیو ته وویل:
یو سی 55 مریم زئی، زه د ډیسټریکټ امیدوارم. الیکشن ما ګټلې د شپې 2 بجې، ما ته اطلاع را لیده
مونږ میټایانې وویشلې پرون مال اطلاع راغله چې تا الیکشن بیللی دی ما ته نه فارم 13 راکړی دی ما ته چې دا به تا ته سبا درکوم زما ایجنټ ته ویلي دي که نه زما ایجنټ ته چې دا به تا ته سبا میلاویږي زما ایجنټ په دغه سیز واپس کړی دی نه داغه نه لیکلی اخیستي نه ولته لیکل ورکړی دي
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د پېښور هریانا یونین کونسل څخه د ټاون ممبر لپاره امیدوار جمال وینا ده چې په ټاکنو کې په غټه کچه درغلی شوې ده چې ذمېداري یې د انتظامیې په غاړه ده
زموږ په ناصابه پایان په وومن پولینګ سټېشن باندې الیکشن تقریبا بند پاتې شوی دی په چولی تقریبا بند پاتې شوی دی په هریانا پایان باندې چې کوم دی بدماشي شوې ده جالي اوټونه چې کوم دی پول شوی دی او نو دا 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 بدماشي او ټول وجه سوا ټول وجه د الیکشن کمیشن نه اهلی بد انتظامی او دا غي د سکیورټی ناقص انتظاماتو چې پولیس باید ټرافیک پولیس له چکم دینو لرګي ورکړو او هغه حکومت هغه عوام ایس کنټرول کولی نشو ګرمي وا ډیر زیات بد انتظامی وا
په یو بل احتجاجي مظاهره کې ګډون لرونکو یو کس چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې خپل سوکې هم ګټلې ده وای چې د بری باوجود هم دې لټاکنو څخه مطمئن نه دی
زما شیرشانوم دې دا وارد 265 نمای الیکشن ګټلې ده خو جرنل کونسل خو داندلی شوی دا غلط شوی دی الیکشن ټیک نه شوی داندلی دا شوی چې بیلټ پیپر بار راوستې شوی دی استعمال شوی دی او به اخره کې داسې کار وشو چې بکسې کې خو شو په یو کمره کې تعلق کړی شوی او ټول خلک بار کوي آرمی والا به راځي الا به چې دینو کاونټینګ کیږي هغه نه بعد دوه کسان سره په دغه ټول کلی د دې خبرې گواه دی او دوه کسان سره دن نه کیناست هغه کمره کې چې شاته کړکی و هغه باندې دغه راغلی دی ووټډ وستې شوی دی او نور ووټډ بګیا چولې شوی دی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنیو ته په خپل یو بیان کې ویلي دي چې رڼې ټاکنې کول د الیکشن کمیشن ذمہداری ده بلخوا الیکشن کمیشن د سلو څخه زیاتو پولینګ سټېشنو باندې د بیا ټاکنو احکامات جاری کړي دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې کچره الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې بیا لسره کول غواړي نو دوی ورته تیار دي زلان یوسفزای مشال رادیو پېښور
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا په بنو کرک او زلاله کې مروت کې تر بلدیاتی ټاکنو وروسته ځینې غیر سرکاري نتایج مخې ته راغلي دي خو ډېرې لاپاتې دي د ځینو یونین کونسل نتایج متنازع ګرځول سوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخته نه راځي یا وخت په وخت بدلیږي په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر راکوي
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 ذیلي او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوې نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 240 یونین کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې په ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډله په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی یعنی جمعیت علما اسلام فی ډله نونس پاکستان تحریک انصاف دولس آزاد و پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو عوامي نېشنل ګوند و او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ تر لاسه کړي دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلويخ تحصیل کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی د الیکشن کمیشن عمله تر مخه بنو کې اووه ذیلي کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخې ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کیسونه درج کوي دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دېرش یونین کونسلو کې به درې دېرش ذیلي او درې دېرش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرل کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دېرش ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډلې اتلس پاکستان تحریک انصاف سلور پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو دوه سوکۍ ګټلې دي د ټول ټاکنو عمله تر مخه د غلطه درې ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیډله په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی هم دغه شان کرک ضلع کې به هم یویش ذیلي او یویش تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتایج که څه هم پر اووم جون به اعلانېږي، خو ورسره غیر حتمي نتیجې هم را روانې دي او خلک خپل بریالیتوبونه لمانځي. په دې کې زنانه یا ښځې هم دي او خوشحالي څرګندوي چې د څه لپاره دوی ووټ ترلاسه کړی دی، اوس به د هغه مقصد لپاره کار کوي. له دغو ښځو سره زموږ همکاري رابعه اکرم خان خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
صدف افتخار چې د چارسدې ترناب کلی سره تعلق لري، د خپل کلي نه کونسلر منتخب شوې ده. وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته ودرېدم نو ما دې ټولو ته دې نه مخکې را ویلي دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلي کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلي کې د زنانو د تعلیم لپاره هېڅ قسمه پرمختګ نه کېږي، نه شوی دی، نه دا چا بهم ګمان کې راځي. بل چې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیمه پاتې کېږي په کورونو کې، هغوی پاره د دستکاری سنټر جوړول چې اغوی پاغه کینی او خپل هنر مظاهره اغوی کولی شي، مطلب چې اغوی کم ابیلیټیز پاغوی کی دي چې هغه ابیلیټیز اغوی خولی شي.
د کوزیر میدان سره تعلق لرونکي شمع قاسم چې مخکې هم د خپل کلی کونسلر پاتې شوی ده او سخت کال بلا مقابله منتخب شوی ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی، خو د خپل کورنۍ کومک له وجې دی یو وار بیا دا حوصله وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دی اویل غواړي چې خپل علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
سیاست سره خو چونکی دلته کې حالات داسې وو چې لکه خل خپل حقوق هم نشو ملاوېدی او خپل ورزي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هېڅ هم نشو کولی. خو بیا ښځه زما سره خپل خاوند پوره پوره مرسته وه، څه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاصکر د ښځو د خدمت لپاره زه پوره پوره کوشش کوم.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړې کړې شوې د قائمه کمیټې غړي راج طریفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړېږي. دا څومره چې به سالانه ترقیاتي پروګرام وي نو دا به مونږ زلو ته ورکو او دا به هم دغه خلک استعمالوي کوم چې په مقامي انتخاباتو کې کامیاب شوي دي. نو د مقامي انتخابات دا منتخب غړي به ترقیاتي کارونه کوي. د ذکر ده په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخاباتو کې څه د پاسه په 6500 سیټونو شاخوا 9500 زنانو برخه اخیستې وه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15316، 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ. زموږ غله مشال رادیو خبري اوس زو د کوټې پر لور. پرون مازدیګر ناوخته د بلوچستان په کوټه کې پښتنو زده کوونکو په مستون کې د پښتنو د ډلیزې وژنې پر ضد احتجاج وکړ. دوی پر سړکونو راوتلي او د پښتنو د وژونکو پر خلاف شعارونه ورکول. دغه احتجاج د عوامي نېشنل پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن له اړخه ترتیب سوی و چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لاړخه دا احتجاجي مظاهره د کوټي له بلابېلو لارو تیرېدو وروسته د کوټي پریس کلب مخې ته په غونډې بدله سوه. په دغه موقع د یاد سازمان صوبایي صدر ملک انعام کاکړ د مستونګ پیښې په لړ کې د درویش دورانی په مشهور شعر خپله وینا پیل کړه.
چین بیا سی توره پورته نه سر په وینو رنگ سی، چین بیا سی توره پورته نه سر په وینو رنگ سی، بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سی. خل خدا وای چې د مستنګ واکې د مستنګ واکې ته ډېر غټ شاته په سمندر پروت دی. ول چې کله دتا یو ما کوم کوم لاسونه ته په لاسونه کې سر ورکړي دي، دغه په میا کې داسې سازش نه سره غلي چا کوم نه سره وجنګي. خو لیکن نن د واغیار ته دا ویان چې د پردی او شاته ولار دي. د پښتون وینه و دون ارزان نه ده چې په کوم چورنګي تو غړي په غزي باندې ته وینه توکي، چې د فخر افغان بچا خان چې یو کارکون پردا خاوري دومره درته یم واغیار ته دومره یم دومره وخت سبای برداشت کی.
د یاد سازمان پی ایس ایف صوبائی جنرل سیکریټر اخلاق بازی په مستون کې د پښتنو پر ډلیزه وزن وویل چې دا غمناکه پیښه به پښتانه کله هم هیر نه کړي.
هغه خلکو هغه غلیارو هغه دشمنانو د دې سره ډېره ویره کوي چې دا پښتون قوم کچېره موږ تعلیم ترې لکې، کچېره موږ کلام ترې لکې، کچېره موږ کتاب ترې لکې، هغه ورځ لري نه ده چې پر دا خطاب باندې به دغه پښتون قوم حکمراني کوي.
د دوشنبه په ورځ نو وخت د پښتون زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لخوا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې ترسره سوه چې په همدغه ورځ په کوټه کې د پاکستان وزیر اعظم په مسري کې ټولګوندیزه غونډه ترسره سوه چې پکې د مستونګ له خونړۍ پیښې وروسته د امنیت خوندي ساتلو پلانونه مطرح کړل سول.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربیره چې په وار وار هلته د قامونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې سوي دي، خو بیا هم د قامونو په حیث د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وایي په بلوڅ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو دا وروستۍ پیښه هم ښایي د دې قامونو د سره جنګولو یو سازش و چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو په یوه خوله رد کړ. بریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قامونو یعنی بلوڅ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نسته. دوی وای که هر څو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قامونو د جنګولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوڅ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسې سازشونه سوي دي. د وویل
نولس سوه اویا او د اتیا چې کومه اشره وه په هغه کې هم دا کوشش و. بیا د هغه بیا دی چې کله د افغانستان کې د روس جارحیت رالی، بیا کوشش دا وسو چې مذهب پرست او د قوم پرست کب کې وجنګي، لیکن دا دوارې مرحلې ناکامه شوې. بیا کوشش دا وسو چې د مذهبي پر قواریت پر نامه د شیعه او د سنی جنګ جوړ شي، لیکن دا هم ناکامه شوه. اوس یو وار بیا کېدلی شي دا عزایم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوڅ کام ولته ودرېږي، دښمن خپل عزایم پوره کړي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربیره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل له زغمه د کار اخیستلو ښې پرېکړې کړې دي.
واقعتاً نم پښتونخوا هم پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبران وکړي، بیا دا نورو پارټیانې خدای کړي جماعت علما نظریاتي عوامي نشن پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هرله دې زه خدای مکه دا ښار توانین نشي. دا که واقعتاً دا پارټي موله دا ښار به تنمی زیات څه ووله، ټول صوبه کې به داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښ شوی وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعه کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوڅ وویل په مستون کې د بیګنا پښتنو وژل دلته د قامونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکامه کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې درمیان کوئی بھی جګړه نه ده.
بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستون پیخه د پښتنو او بلوڅ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش و چې سیاسي مشرانو د دې پیخې غندنه وکړه او په ډیره خو متحده توګه یې ناکامه کړ، او دا پیغام یې ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس اولس پوهېدل دي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوڅ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شي اړیکې لري. د وویل
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړ دی، پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی. بلوڅ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم ریسورسز شته، کم وسایل شته، هغه پښتون ته د بل څوک وړل نه شي. دغه سه بلوڅ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټي هم پر خپل ټویټر پاڼو د مستون پیشه په کلکو ټکو غندلې ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو .com. د سهار لسنې بجې سوې. وار ورکو مجید بابر ته چې د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا د ابټاباد په دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف د کارکوونکو ترمنځ د بلدیاتي ټاکنو په اړه یو نښته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پولیسو چارواکو تېر ماښام مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویلي دي چې په یاده سیمه کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس سجاد په بلدیاتي ټاکنو کې د بایللو وروسته د تحریک انصاف په کارکوونکو ډزې وکړې. د دغو دریو سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاده صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو په سر د وژنو شمېر اتلسو ته ورسېد. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 مئی په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمېر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو څارونکو ډلې هیومن رایټس واچ د عامو افغانانو وژل یو جنګي جرم بللی. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او د افغانستان او آسیا د څانګې څېړونکي هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندویه غیر دولتي ادارې د نهو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1.5 میلیونه ډالر مصرف کوي. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډډو ویشتې او وژلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د ښار په روز لینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. د راپورونو له مخه لږ تر لږه سلیری شیراخي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بس یې په یوه غریزه لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوښتو.
نن ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخې ته راغی. د کومې اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبري کانفرنس دوران ښه په ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندوستان له چین سره یا کوم ملک سره تجارت کوي، نو هم دغه رنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادارې زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرائیلو دوره هم کوي، نو چې هند په دې عرصه کې آزاد دی نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي چې د هند مشروالۍ له دې خبرې دراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشحاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دواړو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصله کول وی. نو باید چې دواړه ملکونه د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږدي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې دې منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولی شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل دریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلی او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامۍ ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصبایي حکومت. د ادارې په وینا چې دې لړکی کسه هم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامۍ ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وکتې شي نو دواړه د دې ذمہوار دي. او فافین ادارې هم په خپل یو رپورټ کې د دې خبرې ذکر کړی دی. ادارې اخر کې وایي د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغی. ادارې وایي اوس د دینه هیڅ نه جوړیږي، په دې کې دواړه ډلې ګرمي دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لاره وټاکل شي ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبه له وړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخته او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د روغ جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول او ټایمز مجلې د سوریه یا شام جګړې ته د افغان او پاکستانی وګړو د لږدې ولکېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي به هارون بچا درته واورو.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامي مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یوه ستراتیژیکه ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسي، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکن کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته ځواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازات ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یوه لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي تر څو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي، د سوریه جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې، د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریه ته د تګ لپاره یو تن ته $3,000 ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریه کې دا مهال تر 5,000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په یوه وخت کې خبرداری ورکړې چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري دی. سامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوي دی. دغه ائتلاف غړي په داسې حال کې په پیرس کې جرګه سوي و چې د سامي دولت سختریز ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمیر مهم سیمې نیول دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سختدریزې ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښه کړي. د پاریس په غونډه کې د سوریې، ایران، روسیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل،
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږي، آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پیښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل، ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل، دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل، له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي. خو تر هغو چې دا ډله ماتېږي، اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده.
a long campaign.
دا بلکه څنګه چې موږ ویلی او کمپاین وی خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالي توپ یو اغیزمنه وسیله ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیز او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي. د عراق د شمالي خود مختاره کردستان سیمې چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شوه چې د سني قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه. د شیخ جمال الدهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادي څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو خواوشا دیرش مړي د سره صلیب ځای دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل سوي دي. بل ورته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په درو کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای سوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا دیرش هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیلو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبه ورځې را په دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
د موساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیب خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټې او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیمهوالو څخه د اربکي، مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
مساخل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بند دي، په پوستونه هم ډزونه کیږي او ولته وسلوال مخالفین زک زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چیرته په امازي نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کی په لارې کې بمونه یې غدي. د 1300 کې په مساخلو کې په بعض سیمو کې حتی د جنخل په مربطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د موساخیل د ولسوالۍ قومي مشر حمیم منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواوونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځن بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځای دفتر ته سپارلي دي. د ویل که چیرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوي جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. پاکستان د هند لخوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري د مخالفت په غبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټول سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالي یو نوی دور پیل شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت له دې پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي چې د دوی په وینا متنازع سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. په دې اړه نور حال له اسلام‌آباد د مچال راډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز، د هند خارجه وزیر سشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقۍ لپاره ده. د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز په وینا چې د هند خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. د نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړه خیز تعلقاتو تبصره نه کول غواړي، نو هند هم د پاکستان او چین په دواړه خیز تعلقات کې مداخلت نه کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د راهداري سره معاشي ترقي او د غونډې منطقې د ولس خوشحالي تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي دا د پاکستان پالیسي پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکراتو د لارې هواره کړي. واضح دي وي د هند خارجه چارو وزیر سشما سوراج ویلي وو چې هند ته په دې راهداري اعتراض دی او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کومه اقتصادي راهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي، نو دا موږ ته نه ده منصوره. د فکر ده په 3000 کیلومتره مشتمله په دې راهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی وو. دا منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې راهداري کې به لوی سړکونه، ریلوی نظام، کارخانې او د تیل او د ګیس د پیپونو یو لوی جال خپریږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شد یاردی مکمل ختم
افغانان سو باید بیشک چه باید
دیر سخت را باید تیرا یا هر چه تیرا
دوستان کل مسلسل تعلیمی داره بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ. او سموار رسیدلی د میرمنو پاړه ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هیلې ته په خیبر پښتونخوا کې د مې پر دیر شمه نیټه بلدیاتي انتخابات تر سره سول چې پکې ګڼ شمېر شزو هم برخه واخیسته. په دې پروګرام کې په دغه انتخاباتو کې د شزو د رول په اړه خبرې سوي دي. دا پروګرام تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کامیاب شو ښځو سره خبرې کوو.
زه خو چې راوتی هم یم نو زه هم چې لکه د ښځو دپاره کار کوم، د ښځو د حقوقو دپاره.
دا چې ښځو په 13 مې د خپل ووټ استعمال وکړ او کنه
هغې پوه چې په ښځو کې یو ضرورت راغلی و چې او دوی له به موږ خپل ووټ خامخا کل کو.
په خیبر پښتونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې پکې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته. په دغه انتخاباتو کې زیاتره ښځې په مختص سیټونو مخې ته راغلې او ځینې بیا جنرل سیټونو ته ولاړې وې. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابې شوې ښځې په کومه ایجنډا کار کوي او دا چې په دغه انتخاباتو کې ښځو ووټ واچولو او کنه. په دغو کې یوه د مردان رفاقت بیګم هم ده چې د تحصیل په سطح په مختص سیټ کامیابه شوه. هغه وایي دا به په ښځو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار کوي.
زما خو دا خبرې ذهن کې دي چې زه وایم چې زمونږ دا ښځې څومره دي که نه، ځکه چې زمونږ سیټونه ټول خالي لاړل،
چې دې مونږه اندر په زمين کې خاباتو پر تیاری کو چې دې په خالي فکرو باندې راشي او دې سیاست د بنیادو پیژني دې خپل حق پیژني او دا کمی کوسران چې دې کې دې کې داسې گاہی پیدا کو چې دې نور له خپل خدمت تیز کی نور مخکې لاړ شي په دې باره کې اوس مونږه خود کوي چې کله د مونږه مفتخ خزي وي هغه ته مونږه وایو چې دا خالي لاړو کشفګ میاشتې بعد زمين کې دري تیار اوسې تاسو له مونږ داخله وکړو چې دا سټیونه د چیټ فل خدای چې څلور پیټه تلي څلور خدای په توګه کوم مقابله کوي هم خره او قبيله مقابله وته نو هم خره خو دې چې پرې څلور سټو اڅخ دې دې کې مقابله وشي دې ته وي تاسو چې واکې مونږ خو یې مونږ مقابله کول شي
د سواد د سیدو شریف ساجدا چې په دغه انتخاباتو کې بغیر د سو مقابلې کامیاب شوې ده وایي د دوی په سیمو کې اوس هم ښځې ډېرې مسلې لري او دا به کوشش کوي چې د ښځو مسلو ته خاص پام وکړي
زما ایجنډا خو دا ده کنه چې زه خو چې راوتې هم یم نو زه هم چې لکه د ښځو دپاره کار وکړم د ښځو د حقوقو دپاره لکه خلکو ته غلطي وس په دې معاشره کې د خلکو ته اوس ډېر مسلې لري او خاص کر خزو ته دا چې دي کنه زمونږ دین او مسجد دینو زمونږ د اخویان د جرګه چې ده زه منبر هم یم زمونږ هغه پروګرام سٹارټ نه کنه مخکې نه شروع نه نو په هغه کې زه منبر هم یم او په دې کې زه سوري مونږ هم ډېر کوزي کړی دي په هغه کې مونږ مختلف کلام بحرین او په دې سي د سي علاقو کې لکه مونږ سوري کو ذکر دي کنه او با نور د سي کارونه کې هڅه اکثر خلا علي دا خزي هغه مطلب هغه ته ډوري مسلې نو هغه ته بیا پروایډ کوي دغه وکیلو اسی د دې مونږ ته پروایډ کوو کنه بیا او د سي نور د دې غریلو د تشدد چې د چانه د خپل کټ کړي پوزي او په دې باندې موږ مخکې د شروع نوم پورا کار کړی دی بل سوچ ملي نو د خزو د پاره د حقوق د پاره د خزو سر چې کوم زیاتې کیږي نو زما ټول د غدار چې د خزو د پاره کور کوم
نرګس چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په ریزرو سیټ په مردان کې کامیاب شوه وایي دا وار د خزو په پولینګ سټېشنو کې ډېره بدنظمي ولیدل شوه
د تیرستی رشیدات خو دا چې لکه خو د خدای په قیامت هم نراوي کوم د خزو بي دتي په کې شو او کوم د اصلي په پرې خزو راغر والے د خزو غریبانه نه ویل نه څه څه ته ویل نشي او یو خدای حکومت له دې ځات تاریخ په چبوره یو پولیسواله وو او دومره خزه وی چې تا ته ویل نشم چې هغه غریب را کنټرول کولی نشي بیا چې کوم بل سرکاري را لګري وای سرکاري فل چې بل هم کمې وي دوه درې کسانې به وي دومره رش په پیچ وټله به یو بل نه لاس نه راکاږ زما خو بس د خزه د غره پر راوتې ما چې د خزه سره چې ډیر زیات سپګوري د خپل خپل خدمت ته پر راوتې او چې لا دغه خل را دغه خلاص کړي را کړو خلک څنګه امید ده دغه سوچ د
بل خو رفاقت بیگم هم دا وایي دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو په پولینګ سټېشنو سخته بدنظمي ولیدل شوه په زیاترو ځایونو کې د تاوتریخوالي له وجې پولینګ هم ودرول شو
هغې کې خو جګړې وي که به ښځې رالي اوټونه به یې بند کړو کانډیډیټ به د راننوته د یو پارټۍ د الیکشن بند کړي د بلې پارټۍ به ننوته بند کړي نو ښځې غریبانانې به وتښتېدي په میزونو به یې تختې کېښودي لیستونه به یې چې وویشتلو ایجنټ ټولې وتښتېدلې زما خیال کې دوه ګنټې بعد بیا راړي زمادان پولیس سټېشن ته بیا شروع شي بیا ورپسې داسې یو درې څلور ګنټې بعد جنګ وشو هغې کې بیا شروع شي بیا د لارو خپل ان جي او طرف نه ډاګې کسکون سکول ته ما صرف د بران هغه شاره ته اخیستی شو دغه سکول کې لکه د دې سکول ته راغلی نو سبا ثبوت ورکړم ما پسې د درېو پاټو خلک وچې چې پولیسو مړه کړې چې پولیس مانا کې مړه واخیستله
په ډیرو ځایونو لکه د دیر او سواد په ځینو برخو کې دا ځل هم ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي د سواد په اوډیګرام او نورو سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال ونه کړ د سواد نه منتخب شوې ساجده هم وایي په څه ځایونو کې ښځو ووټ وانه چولو خو د تیر په نسبت دا ځل د دوی په سیمه کې زیات ښځو د خپل ووټ استعمال
وکړ او خپل لکه پته وته هم وس ما حالات نه دین کم چې مخې مو کنه وس خو دا پته لګیدلې چې آیا زمونږ هم څه وجود شته او زمونږ هم په دې معاشره کې لکه زمونږ هم څه خپل کردار به مونږ ادا کوو نو په دې وجه خزي دې راوتې دي او خپل بودایي ځاني هلاک چې چا بګاړو کې راوستي دي خو خپل د وک استعمال کړه او وی دا وی زیات خلکو وی چې ګنا لکه دا په مونږ باندې فرض دي نو لکه خزي خای پورا ما په خپل دي زوالاله ما پدې د کی نو مال دې دې نو ټونه دې خلک دې خزو ورګړې دي خو ځګونی کې نه او په سواد کې چوي نو لکه دا په سیدو کې خاص کر خونه چم سید شریف کې دی ګره زمون کم چې ایریا و نو پدې کې خزو ورګړې دي ما دا و چې څونه معلومات دي لکه پدې کې کم زمون د نږدې علاقې چې دي کم چې زه ما څونه اورېدلې دي او څونه مې کته دي ګنه پدې کې خو ما ته دې چې چاره دي چې پدې ځکه یا خلکو په منکړې دي خزې او شاته زیره بالیګرام کې نوم دی زمونږ د دې خونه چمګي شاته بالیګرام کې خزشته هغه مونږ ته لو مونږ چې ولکه مونږ له وو را کوي نو هغه دا خبره مونږ ته کړی و چې زمونږ سړی چې دی مونږ له کو او تپار نه پری بیا مونږ هم کنوینس کو خدای غي باوجود هم څه خزي راغلی وي او څه نه راغلی
د خوځو د حقونو لپاره د وی کارکون کې ادارې انجمنې بهبود خواتین مشره شاد بیگم وای د خیبر پختونخوا په دیر او نورو سیمو کې اوس هم خزي د جرګو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو لارې د ووټ اچولو نه منکرل کیږي
دا چې د کم داوسه پورې شي د سونه پولیټیکل پارټیانو سونه د دې خبرې سونه خلافورتیا خلافورتي کړی دا چې په دغه ریجن کې او کومه پروپاګاندا دی کړی دا چې په دغه ریجن کې به خځه ووټ نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې وسم څه خاص بدلون نه دی راغلی لکه چې وسم زمونږ د لوکل ګورنمنت چې کوم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو خو دا چې د خځو یو مطلب بیا هم خځې سره تعداد کې راووتي او هغه دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کوچ په دغه علاقې کې کوم دی خځه ووټ نه ورکول غواړي دا غي ریزن دا هم چې کله د لوکل ګورنمنت د انتخابات کې د دینه مخ کې چې په سیکه نه انتخاب باندې کیس روانو او په دی باندې الیکشن کمیشن ډیر ځات زور ورکوي او الته په خځو کې اګړي چې کوم دی مونږ د دې پټیشن حواله سره او د الیکشن کمیشن د دې انټرست حواله سره الته خځي ام بار بار خبرولي اغه فوج په خځو کې یو ضرورت راغلی او چې او دې لپاره موږ خپل ووټ خامخا کول کو د الیکشن کمیشن دې ورګي اقدام چې سم دي د مخ کې نه په خځو کې یو جذبه یو ضرورت تیار کړي وو خو اغه کې بیا یو خندا و چې زمونږ خپل چې شو دا چې اته خځي پولیټیکل خپل رائټس او ته معلوم دی او ووټ ورکول غواړي او اول اغه پولیټیکل پارټیانو باندې کولی تر اوسه پورې دې الیکشن کې د پولیټیکل پارټیانو نه خدونه مخالفت نه وو کوم کله پټ پټ وو خو مخه مخدونه شنو ځکه چې هغه ام د الیکشن کمیشن پرې اقدام باندې همیشه چې کوم دي د کوم هیرینګ چې روانو په دې باندې هغه یې ډیره مستوله خو دې ورله چې کوم بنیادی مسله هغه یو تا هم وا چې د خزو د شورو چې کوم شریک پولیس سټیشن وي زموږ په کلچر کې دا یو غټ خند وو چې د تعداد د خزو د ووټینګ د کمی دا یو ریزن وو چې الته کې پولیس سټیشن چا چا پر د سړي په ولاړو نو نه غنډ وو عمله به شروع وو د الکان په سکولونو کې وو او کمباینډ وو یو ځای وو پولیس سټیشن هغه وجه ام خدای چې کوم په هغه تعداد کې ووټ نه دی ورکړی په کوم تعداد کې چې پکار و
په تیرو زمینی انتخاباتو کې د کوزدیر په کی پی 95 کې خزه د ووټ اچولو نه منې کړل شوې چې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو پر دغه سخت تنقید وکړ او په لومړي ځل دا سوشو چې الیکشن کمیشن دغه ووټ ابس وګرځولو په دغه د بیا انتخاباتو فیصله وکړه شاد بیگم د هم وايي دویم جون د دوی لپاره ډیره تاریخي ورځ ده ځکه چې الیکشن کمیشن د دوی په حق کې فیصله وکړه
د پاکستان وردیر کې د لی وردیر غون تدیر علاقو کې تر وخت پورې ډیر پولیټیکل پارټیانو چې دوی اګریمنت کولی او دوی بخځي د ووټ نه منی کولی د سلسله کې په پیکې 95 کې د ډیر د خځو طرف نه مونږ هم او ډیر نور چې کوم ومن لیډر اورګنایزیشن دی په نېشنل لیول باندې او ټول پټیشنز جمع کړي وو او د الیکشن کمیشن نه دا ډیماند وو چې دغه پیکې 95 باندې کوم زمینی انتخابات د دې نتیجې چې کوم دی دا دوی کلادم قرار کی او په دغه ځای د دوباره ری پولینګ وکړي الیکشن کمیشن دا فیصله وکړه چې بالکل دا کم حالات واقعیت چې هغه پوره وکړل دا غیر پدې فیصله وکړه چې دا الیکشن چې کوم د کلام رم دی او په دې به دوباره ری پولینګ کیږي
په خیبر پختونخوا کې د مې په درشمه نیټه د شوو انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي او لدغه وروسته به د بلدیاتي حکومت ته جوړولو لپاره نور انتظامات مخې ته راځي داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.